نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. سورة الفاتحة مكية. سورة الفاتحة واي كلا وهلو والتا دا دفتحان اتره دا د قران مجید په وړو سورتونو کې دی. د دې آیاتونه ټول صرف اوو دي، یعنی اوو آیاتونه دي پکې، خو قران کریم خو د قران کریم په عظیم ترین سورتونو کې دی، یعنی د دې ډېر غټ مقام دی. دې سورت مبارک ته د قران پاک مور هم وایي. ام په عربی کې مور ته وایي. اولنې نوم یې دی ام القرآن، یعنی د قرآن مور ورته ولي وایي. په اصل کې دا د قرآن جړ دی، یعنی د ټول قرآن خلاصه نچوړ په دې سورت کې موجود دی. د سورۃ الفاتحه ډېر نمونه دي. دویم ورته فاتحة الكتاب ورته هم وایي. دا ورته په دې وایي چې د دینه د قرآن افتتاح شوی ده، د تعلیم شروع د دې سورت نه شوی ده. په مونځ کې مونږه د قرات افتتاح هم د دې سورت نه کوو. دویم معنا د الفاتحه ده کلا وهلو والا، چې راځئ چې نن مونږ هم د الله سبحانه و تعالی نه دا دعا غواړو، لکه څنګه چې دا فاتحه چې مطلب دی کلا وهلو والا. یا الله، نو زموږ په ژوندونو کې هم یو داسې کلا وهلو والا باغ راولی چې کوم صراط مستقیم طرف ته ځي، چې مونږ د دې دروازې نه وزو او داسې منزل طرف ته لاړ شو چې هغه جنت وي. دا صراط مستقیم به مونږ بوزي کنه. نو فاتحه چې واقع زموږ د ژوند افتتاح وکړي او نوی لار راته کلا وکړي د جنت، آمین یا رب العالمین. دا په عربیانو کې دا رواج و چې هغوی به د سوسیس سره ډیر محبت کوو، نو هغې له به یې ډیر زیات نمونه ایښودل. لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایې چې د دې یو نوم فاتحه دی، بلې ام القرآن دی، بلې ام الکتاب دی، او بلې سبع مثانین هم نوم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الحمدلله ام القرآن دی، او ام الكتاب دی، او سبع مثانی دی. سبع مثانی څنګه؟ الله تعالی په سورۃ الحجر آیت اوم اتیا کی فرمایلی دی چې الحجر 87 ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. مونږ تعالی او آیتونه درکړی دی چې هغه بار بار دوهراوهل والدی، چې دغه آیتونه بار بار ویلی شي. او دا او آیتونه کوم دی؟ دا سورۃ الفاتحه دی. په دې کې او آیت دی کنه. نو سبع مثانی هم نوم شو، او آیتونه، ټیک شو. بیا یو بل نوم دی، هغه ته وایي سورۃ الحمد. دا نوم چې دی، نو دیتا سورۃ الحمد په دې وجه باندې وایي ځکه چې په دې کې د الله تعالی حمد دی. دغه شان یو بل نومی وافیا دی، لکه څنګه چې وفا لیکلی شي، ټیک شو. دا واحد صورت دی چې دا نوم نیم نیم نشي ویلی، او دا پوره دی، یعنی کافی دی. په دې وجه د دې یو نوم الکافیا هم دی. د دې په ځای مونږ په مونځ کې بل صورت نشو ویلی. دې صورت ته الشفا هم وایي. په دې کې شفا هم ده، ځکه چې دا د هرې بیمارۍ شفا ده. که د چا جسمانی مرضونه وي یا روحانی مرضونه وي، د زړو بیماری وي یا هر قسم مرض او بیماری وي، د هغې د پاره دی. دا چرته تاسو ازماو کوئ او وګورئ. یو بل نومې الدعا هم دی، ځکه چې دا په مونځ کې ویلی شي نو په دې وجه دې سورت ته الدعا هم ویلی شي. په دې کې د الله تعالی د حمد نه پس دعا ده، نو په دې لحاظ باندې د دې ډېر نومونه دي. د ټولو نه مشهور نوم یې الفاتحه دی. اوله تاسو د دې نومونه زده کړئ چې دا د دې نومونه دي، او بیا به د دې فضیلتونه ګورو انشاء الله. د دې دومره غټ فضیلت دی چې په مسلم د حدیثونو په کتاب کې راغلی دی چې یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جبرائیل امین ناس و چې د بره طرف نه یو زوردار د مکې آواز راغی. جبرائیل علیه السلام بره وکتل او وی فرمایل چې نن د اسمانه هغه دروازه کولاو شوه چې مخکې چرته کولاو شوی نه وه. د هغه ځاینه یو فرشته راغله او وی فرمایل چې خوشحاله شي، تاسو له دوه داسې نورونه درکړی شوي دي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې ستاسو نه مخکې بل یو نبیله نه دی ورکړی شوی، ستاسو نه مخکې یو نبیله هم نه دی ورکړی شوی. دا دی سورۃ الفاتحه او د سورۃ البقره آخری دوه آیتونه چې په هر حرف باندې نور دی، په هر حرف باندې سبحان الله. او دی سپیشل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا ورکړی شوی دی دا دوه نورونه سبحان الله. بیا په ترمذی کې یو بل حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب ته وفرمایل، ابی بن کعب د قرآن مجید قاری هم و او ورسره وسره د قرآن عالم و، چې زه درته یو داسې سورت اونه ښایم چې د دې په شان نه په تورات کې شته، نه په انجیل کې شته، او نه په زبور کې، او نه په قرآن کې. د څلورو اسماني کتابونو نومونه یې واخیستل او بیا یې وویل چې دغه شان په قرآن کې هم نشته. دومره عظمت والا سورت دی دا الفاتحه. ابی بن کعب ورته وویل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرور ووایئ. او ورته وی چې دا راته ووایا چې ته څنګه مونځ کې. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو، نو ابی بن کعب د سورۃ الفاتحه تلاوت وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د هغه هستی قسم چې د هغه په لاس کې زما ساده، یعنی مطلب الله تعالی، د دې په شان صورت نه په تورات کې شته، نه په زبور کې شته، او نه په انجیل کې. او دا سبع من المثانی دی او دا قرآن عظیم دی. نو داسې صورت دی چې سوچ وکړه د دې نه بغیر مونځ نه کیږي. یعنی دا به په مونځ کې ویل لازمی وي. د هغه کس مونځ نه کیږي چې سو پوری چا پکې سورۃ الفاتحه نه وی ویلې، د هغو رکات شمار نشو کچا سورۃ الفاتحه اونوي. کو تاسو د امام سره مونځ کوئ نو هم به تاسو ورسره الفاتحه وایئ. امام څنګه چې الحمدلله رب العالمین وایي، د دومره وقفه پکې پکار وي چې مقتدی ورپسې هم الحمدلله رب العالمین وایي. په مسجد نبوي کې به تاسو کتلی وي چې امام د څه وخت لپاره خاموشي اختیار کړي، نو دا خاموشي په دې وجه وي چې که مقتدی پکې خپله سورۃ الفاتحه وایي نو دې پکې ویلی شي، ځکه چې د دې نه بغیر مونځ نه کیږي. نو د سورۃ الفاتحه دا هم یو فضیلت دی چې د دې نه بغیر مونځ نه کیږي. بیا یو واحد سورت داسې دی چې په هر آیات باندې الله تعالی جواب ورکوي. یعنی کله کله تاسو په غور سره دا صورت وایي، تاسو کله چې دا صورت په غور سره وایي، دا سورۃ الفاتحه یو دعا ده، د الله د دې په هر یو آیت باندې جواب ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله پاک وایي چې ما سورۃ الفاتحه د خپل ځان او د بنده سره نیم نیم تقسیم کړی دی. زمانه چې بنده سو اغواړی نو زور لور کم چې بنده وای الحمدلله رب العالمین نو الله پاک ور ل جواب ورکړي حمدن یا عبدی بنده زما حمد بیان کړو. بیا بنده وای الرحمن الرحیم نو الله پاک وای اثنا علی عبدی زما بنده زما زما بنده زما ثنا بیان کړه. بیا بنده وای مالک یوم الدین نو الله پاک وای مجدنی عبدی زما بنده زما بزرگی بیان کړه سبحان الله. بیا بنده وای ایاک نعبد و ایاک نستعین الله پاک وای چې دا دې زما بنده دا زما او د دې بنده په منځ کې نیمه نیمه ده یعنی زمانه چې بنده سو اغواړی نو زه به ورله ورکوم یعنی دا آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین چې بنده وایي نو الله پاک وایي چې دا زما او د بنده دا زما او د بنده په منځ کې دی زمانه چې بنده سو اغواړی نو زه به ورله ورکوم. بیا بنده وایي اهدنا الصراط المستقيم دا اخره پوری نو په دې باندې هم الله پاک جواب ورکوي دا ټول زما د بنده د پاره دی او چې دې اوس غختل غواړي نو زه به ورله ورکړم یعنی دو اوس هدایت وغوښتو او ما ورله ورکړو نو بیا مونږ ته ولې نه ملاویږي ځکه چې مونږه د مونځ په وخت کې الله پاک طرف ته په توجه باندې نه ودرېږو چې مونږ په توجه باندې نه وایو دا صورت نو الله پاک به څنګه جواب راکوي او زموږ دعا به څنګه قبلیږي. دا یو صورت داسې دی چې دا کله هم تاسو وایئ نو الله پاک د دې جواب ورکوي دومره غټ فضیلت دی د دې صورت نو تاسو یې محسوس کړئ تاسو چې کله وایئ چې الحمدلله رب العالمین نو دا د زړه سره وایئ. بل فضیلت الله پاک وایي چې تاسو سورة الفاتحه او سورة الاخلاص د سملاستلو نه مخکې ووایئ نو د مرګ نه علاوه تاسو د هر یو څیز نه په امن او حفاظت کې راغلئ. دا هم حدیث دی الحمدلله دا فضایل دي د سورة الفاتحه. اوس به مونږه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه شروع کوو. الله پاک فرمایلی دي چې تاسو کله قرآن مجید تلاوت کوئ یعنی چې تاسو کله هم د قرآن مجید تلاوت کوئ نو د الله پاک نه به په پناه کې راځئ د شیطان مردود نه یعنی د الله پاک په پناه کې به راځئ د شیطان مردود نه. د ټولو نه مخکې مونږه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی وایو ځکه چې دا الله تعالی په قرآن مجید کې په خپله مونږ ته فرمایلی دي چې په سورة النحل کې آیت 2 کې فرمایلی دي واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چې تاسو کله د قرآن مجید تلاوت کوئ نو د الله تعالی نه پناه طلب کړئ د شیطان مردود نه. نو په دې حکم باندې د عمل په وجه قرآن مجید د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه شروع کوو. شیطان به انسان باندې د ټولو نه غټه حمله هغه وخت کوي کله چې دې قرآن مجید راواخلي. هسې خو د شیطان نه انسان یو وخت هم محفوظ نه دی. د شیطان دشمنی د انسان سره د ازل نه ده. الله تعالی چې کله شیطان د جنت نه راایستی و نو آدم علیه السلام ته هم ویلی وو او بني آدم ته هم چې چېرته د شیطان په دوکه او چال کې رانه شي چې شیطان د هغه ځای نه راووتو نو هغه قسم خوړلی و چې دی به زو دوزخ یعنی جهنم ته به بوزم. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې چرته دې تاسو له دوکه در نکړي ځکه څنګه چې دو ستاسو پلار آدم علیه السلام له دوکه ورکړي وه او شیطان ستاسو دشمن دی دی خپل دشمن وګڼئ دی به ستاسو جهنم طرف ته راغواړي. د دو خبره مه منئ دی غواړي چې څوک د قرآن ونه وایي یا ازده کړي ځکه به شیطان تاسو له رنګ رنګ خبرې په زړه کې راواچوي وسوسې به دله په زړه کې اچوي کله به درته وایي چې ستړی شوې کله به درته ګران ښکار کړي. د دې وسوسو نه د بچ کېدلو دپاره انسان چې د الله تعالی نه پناه وغواړي نو هله بچ کېدی شي. بل هیڅ طریقه نشته دی. د زړه نه دا دعا وغواړئ چې یا الله ما په خپل پناه کې واخلی. الله پاک فرمایلی دی چې تاسو د شیطان او د هغو د اولاد سره دوستی کوئ، هغه خو ستاسو دشمن دی. یاد اوساتئ د ظالمانو دپاره خرابه بدله ده، یعنی چې څوک د شیطان اوري نو هغو ته الله پاک ظالمان ویلی دی. آدم علیه السلام او بی بی هوا ته یې ویلي وو چې زه ستاسو خیر خایم، دا ورته چا ویلي وو؟ شیطان. دا خو یې ورته نه وی چې زه ستاسو دشمن یم. ورته یې وی دا میوه وخوره. هغو یې زه خو ستاسو خیر خایم. هغو دا خبره کړې وه الله پاک ته چې زه به دې دوکه کوم، صرف ستا مخلص به خاص خاص خلک وي چې هغه به زمانه محفوظه وي. شیطان به دا چرته نه وایي تاسو ته چې دا کار خراب دی، دا وکړه. تاسو ته به داسې په بدله جامه کې راشي او به وایي چې دا کار په دې کار کې څو خرابې دی، یا به درته نیکي ډېره زیاته کمه ښکاره کړي. د لږ ساعت دپاره پاسه او دا کار وکړه، لا خو وخت شته دی. داسې داسې وسوسې به د ته راولي چې دې قرآن ونه وایي، ځکه چې شیطان ته پته ده چې که دې د قرآن مجید په لاره روان شو نو دی به پوه شي، او که چېرې دې پوه شو نو دی خو زما د لاس نه ووتو، اوس خو به دې نیک عمل شروع کړي او د جنت لار به ورته اسانه شي. ما خو دې جهنم ته بوتلو، دا خو ډېره غلطه وشوه. چېرته ده ته هدایت میلاو نه شي او چېرته دې نیک عمل شروع نه کړي. نو ستاسو سوچ وکړئ چې د الله تعالی د بل هیڅ کار دپاره نه دي ویلي چې تاسو د الله پاک پناه کې راشئ. الله پاک د قرآن دپاره په قرآن مجید کې فرمایلی دي، دا دومره اهمه خبره ده چې د دې دپاره الله تعالی په قرآن کې موږ له حکم راکړو. د قرآن نه چې انسان څومره لري کوي، دومره د بل په بل کار کې نه منع کوي. چې ټول قرآن پاک ختم شي نو د هغې په آخر کې سورت الناس دی، او د قرآن په شروع کېدو کې هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی. په دې سفر کې ډېرې بهانې ستاسو په ذهن کې راځي، خو تاسو د شیطان د چالونو نه ځان خبر کړئ چې دا د شیطان د طرف نه وسوسې دي، د دشمن نه خبردار شئ. زه درته دا خبرداری در کومه، ځکه چې الله پاک په قرآن کې فرمایلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د چې مونځ کوو نو اول به الله اکبر وې، شروع به څنګه وکړه؟ الله اکبر. بیا به سنا یعنی سبحانك اللهم وبحمدك، دا بيوي. بیا بيوي لا اله الا الله، بیا بيوي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه، دا بيوي تكشفا دا د وسوسونا د بچ کېدو دپاره. په مونځ کې هم تعوذ وای، قرآن د شروع کېدو نه مخکې هم او د غصې نه مخکې هم، چې هر کله تاسو د سو نه کار نه ورکوي نو دا وخت هم تاسو پوه شئ چې دا د شیطان حمله ده، او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایي. د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه پس به اوس مونږ په بسم الله باندې خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم دا باقاعده د قرآن آیت دی. ځینې خلک وایي چې بسم الله د سورت حصه ده، او ځینې وایي چې نه، دا د سورتونو د جدا کولو دپاره دی. بسم الله هم دومره ضروری دی په هر کار کې، بسم الله، ځکه چې سوکار د بسم الله نه بغیر شروع شي نو داسې وي چې جړې کټ شوي وي، یعنی بې میوې وي. بسم الله الرحمن الرحیم ډېر ضروری دی. چې دا نازل شو نو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایلی دی، نو د مشرق د طرف نه وریځې لری شوې، هواګانې ودرېدې، سمندرونه هم ودرېدل، زناور هم غوږونه کېښودل، په شیطانانو باندې د اسمان نه شعلې رارتاوې شوې. پروردیګار د خپل عزت او جلال قسم وخوړو چې په کوم کار باندې زما نوم واغستې شي نو په هغې کې به ضرور برکت وي، نو دا د برکت تپاره دی. نو دا د برکت لپاره دی. بسم الله د الله د نوم سره په دې کې زو نشته، یعنی مونږ چې وایو زو د الله د نوم سره شروع کوم، زو پکې شته دی نه، خو مطلب یې زو پکې هم راځي. په دې کې زو نشته، یعنی زو د الله د نوم سره شروع کوم، خو مطلب یې هم دغه دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سوارۍ روان وو او یو صحابي ورسره روستو سورلی کوله، یعنی سور وو. صحابي دا خبره بیانوله چې زمونږ اوخه اوخیده، نو ما وی شیطان دې تباشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دا سیمه وایا، په دې باندې شیطان خوشحالیږي چې دا زما په طاقت باندې رارتاو شوی ده. بسم الله وایا، د بسم الله د وینا سره هغه د مچ پشان ذلیل شي. د هر کار د شروع کولو نه مخکې بسم الله ویل بهتر دی. د الله د کلام نه مخکې، د ودو نه مخکې هم بسم الله وینا ضروری دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا د ودو کولو په وخت کې بسم الله ونه وی، نو د هغه بنده ودو ونه شو. دغه شان د زناورو د حلالولو په وخت کې بسم الله ویل، د ډوډۍ شروع کولو نه مخکې بسم الله ویل ضروری دی. د دې پوری چې لکه خزا او خاون خپل تعلق شروع کوي، نو هم به هغوی دا دعا کوي: بسم الله، اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. د الله د نوم سره او سو چې ته مونږ لراکې هغه د شیطان نه اوساتې. او بیا که چرته د ښځې امید پیدا شي، نو بیا شیطان هغه ماشوم ته نقصان نشي رسولی. نو په کار ده چې دا مونږ له راځي دا دعا: بسم الله د هر کار د پاره، په ولاړه، په ناسته، په ملاسته، هر کار چې تاسو شروع کوئ، کو ودو دی، کو مونځ دی، د هغې د پاره بسم الله ویل ضروری ده. ځکه چې زمونږ هر کار په هر کار کې به انشاءالله برکت پیدا شي. دغه شان په یو روایت کې دی چې تاسو کله دروازې بندوي نو بسم الله وایي، په بجلی بند چې بجلی بندوي نو بسم الله وایي، د لوخي د پټولو د پاره بسم الله، په لوخو باندې سرونه ږدي نو بسم الله، چې د بسم الله سره د یو لوخي باندې سر کې خودي شي، نو بیا شیطان هغه نشي اوچتولی هغه سر. نو بیا ادوکیږی او کلاو لوخي مک پرېږدی. کچری د چانه بسم الله هره شي، نو بسم الله اوله و آخره ویل ضروری دی. د خوراک په منځ کې بسم الله کو در تر یاده شي، نو دغه وخت هم وینا په کار وی. کوم بنده چې بار بار بسم الله وایي، نو د دې خبرې دا دلیل دی چې د هغو د الله تعالی سره محبت دی. نوح علی السلام چې کله کشتی روانوله، نو هغوی یو دعا کړې وه، هغه داسې ده: بسم الله مجریها و مرساها. نو د طوفان نه ورته نجات میلاو شوی وو. په یو روایت کې راغلی دی چې کفارو د حضرت خالد بن ولید ته وی چې ته مونږ له د اسلام د پاره دعوت راکوې، نو مونږ ته د اسلام په صداقت باندې سنخه وښیه، چې یعنی دا رښتینی مذهب دی چې مونږ هم اسلام راوړو. حضرت خالد بن ولید زهر راواغستل او بسم الله یې وی، او زهر یې په خوراک کې شامل کړل او بیا یې وخوړل د بسم الله سره. هغوی ته چې پته ولګېده چې واقع دا دین حق دی، نو بیا یې اسلام راوړو. نو بسم الله الرحمن الرحیم دومره ښکلی کلمه ده چې د دې نه مونږ ته برکتونه ولې نه میلاویږي، یعنی چې دا دومره ښکلی کلمه ده، نو بیا مونږ ته د دې نه برکتونه ولې نه میلاویږي؟ ځکه چې مونږ یې د زړونه نه وایو، نو مونږ ته هغه روحانیت نه میلاویږي. څنګه چې څوک د دې نه ورته میلاویږي، د الله نوم چې دی اوس دې ته ګورو. د دې په باره کې دوه رایې دي. یو رایې د ګرامر والو ده، هغوی وایي چې دا لس الله څنګه وتی دی یا جوړ شوی دی. د الله سره چې الف لام ولګي، نه د الله سره چې الف لام ولګي، اوله ال او بیا الله، نو الله شو. دویمه رایې دا ده چې څوک دا نوم د الله پاک دویمه رای دا ده چې دا نوم د الله پاک خپل ذاتی نوم دی. دا د هیڅ نه نه دی وته او دا نور نمونه چې دي دا صفاتي نمونه دي. په دې کې د هغو ټول صفاتي نمونه هم راځي په الله کې. دا څنګه دی؟ د دې د جړ متعلق مختلفې رائے دي. ځینې مفسرین وایي چې دا د الف لام ها نه وتی دی، د دې معنی سو ده چې حیرانېدل، یعنی د الله تعالی ذات داسې دی چې د هغو چې هغه دومره لوی دی د هغو په جلال چې غور وکړي نو ډېر زیات بنده حیران شي لا جواب شي. بل دی لاها، دا یو بل رائے ده چې یو شی چې ډېر اوچت او بلند وي، ٹھیک شوه، نو الله تعالی او چې د نظر نه پټ وي، نو دغه شان الله پاک چې دی نو هغه د نظر نه پټ دی. بعض وایي ولها یلیهونه دی، د دې مطلب دی چې د چا سره والیهانه محبت وي، د ډېر زیات محبت لایق. نو واقعي د الله تعالی محبت په ټولو محبتونو باندې غالب دی او په کار هم ده، د توحید تقاضا هم ده. والذین آمنوا اشد حبا لله، ایمان والا د الله پاک په محبت کې ډېر شدید وي، دا د هغو ذاتی نوم دی چې د هغو سره والیهانه محبت وشي. دغه د الها یلیهونه چې مطلب واخستی شي په عربی کې نو هغه کیفیت ته وایي چې یو بچی ویریږي او خپلې مور طرف ته منډه کړي، د اوخی بچی تړلی وی چې د هغه رسۍ کولاو شي نو هغه د خپلې مور تن طرف ته منډه کړي. کوتچ تاسو چرته لیدلې وی نو مور ته منډه کولو د پاره دا لفظ استعمالیږي. نو دغه شان چې څوک بیچین وي، د غم په حالت کې وي، په پریشانۍ کې وي، هر څوک یعنی ټول مخلوق هغه الله طرف ته منډه کوي. د هغه بچی په شان چې کله دی ویریږي نو خپلې مور طرف ته منډه کړي، هر یو هغه طرف ته ځي او د هغونه پناه غواړي، د هغو طرف ته رجوع کوي. نو دا ټولې معنی په دې کې راځي. نو هغه هستی چې د هغو ټول خلق محتاج دي، د هغو طرف ته رجوع کوي، د مشکلاتو په وخت کې د هغونه مدد غواړي. د دو د ذکر سره د انسان زړه مطمئن وي، د دو سره انسان محبت کوي. دا پټ ذات دی، د دې ذات ته خلک حیرانیږي، د هغه په حقیقت باندې څوک نه پوهیږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلی دی چې د الله د ذات متعلق څوک ادراک نشي کولی، یعنی څوک د دې سوچ هم نشي کولی، نه پی پوره پوهېدی شي. د دې الله لفظ چې مونږه په بسم الله کې وې نو دا د الله تعالی ذاتی نوم دی، باقی صفاتی نومونه دي. د الله صفاتی نمونه کم دی، رحیم دی، رحمان چی دی نو دای هم ذاتی نم دی، ذل جلال والاکرام دای هم صفاتی نم دی، حلیم دا هم صفاتی دی. دا ټولی صفاتی نمونه دی. ذاتی او صفاتی نمونه تا نمونه تاسو پیجنه، لکه څنګه چې د چا نوم عائشه وي او که هغه رحمدله وي نو خلق ورته رحیمه وایي، دغه شان که څوک ډېر زیات صبر کوي نو خلق ورته صابره وایي، او که څوک ډېرې روجې نیسي نو هغې ته خلق صایمه وایي. نو دا ټول صفاتي نومونه شو. دغه شان د الله تعالی ذاتي نوم دی الله. مخکې الحمد راځي. الحمد د دوو لفظونو نه جوړ دی. حمد وایی طول تعریفونو تا، پا حمد کی سودی؟ مدح، مدح وایی تعریف تا، تعریف او ورسرا شکر. مدح سو تا وایی چی دا چا تعریف اوشی او شکر سو تا وایی دا چا احسان منل. نو چی مونگا الحمد وایو نو دا دیر غٹ کلمه دا، دیر غٹ کلمه. مونگ سو وایو چی طول تعریفونو د الله د پاره دی او ټول شکر د الله د پاره دی. نو مونږ ډېر غټه کلمه وې، ځکه دا هغه کلمه ده چې دې سره تله ډکه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوچاله ټوله دنیا ورکړي شي او بیا ورته د الحمدلله د وینا توفیق میلاو شي، نو د الحمدلله دا وینا چې دا د ټول جهان افضل یعنی بهتر دی، افضل نعمت دیده.